Zamechám.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. نن د دوشنبه ورځ ده، د وریا حمل میاشتې اومه، د مارچ وویشتمه. دا خبرونه یو ساعته ده چې 25 دقیقې اونیزبه هڅې یوه برخه جوړوي، خو پیل له خبرونو کیږي. افغانستان له پاکستان څخه د دریو شل اوره مسابقو تاریخي لوبلړۍ وګټله. پاکستان په دویمه لوبه کې تیره شپه د 131 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د لوبې په وروستي اور کې د دریو وکټو په سوځېدو سره دا هدف پوره کړ. دا لومړی وار دی چې دواړه هیوادونه د نړیوالو شل اوره سیالیو لوبلړۍ کوي. افغانستان په لومړۍ لوبه کې هم پاکستان ته په شپږو وکټو ماتې ورکړې وه. دواړه هیوادونه به د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي نن شپه ترسره کړي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار اداره یا سیګار وایي د امریکا متحده ایالتونه تر اوسه له افغانستان سره د بشري مرستو تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکی پاتې سوی. سیګار پرون په څو ټویټونو کې ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو له مخې په تیر 2022 کال کې له افغانستان سره د بشري مرستو د پروګرامونو په برخه کې 3 میلیارد او 40 میلیون ډالرو او وړم 2021 کال کې هم د 2 میلیارد او 162 میلیون ډالرو مرسته سوې ده. د سیګار په خبره متحد ایالتونه په دواړو کلونو کې لوی مرستندوی پاتې سوی. تیر کال یې 640 میلیون او وړم کال یې 440 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې که له افغانستان سره بسپنه کمه سي په دې هیواد کې به لوږه پراخه سي. ملګرو ملتونو پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې د مرستو د کمیدو په نتیجه کې روانه میلادي میاشت افغانستان کې لږ تر لږه له 4 میلیون وګړو سره د ژوند ژغورنې مرستې کمې سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام تیره اونۍ خبرداری ورکړی و چې د نړیوالو د بشري مرستو د نه دوام په صورت کې به په دې هیواد کې لوږه ډیره پراخه سي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی ازادي راډیو ته ویلي چې پروګرام په پم کې لري په اپریل میاشت کې 1.5 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالی سرچینې په واک کې ور نه کړل سي یوازې به 4 میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. دې پروګرام ویلي چې 93 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په لغمان کې په سلګونو کورنیو لپاره د تشاک د پاکو اوبو د برابرولو خبر ورکوي. یونیسف پرون یکشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د سویډن د نړیوالې پراختیا د ادارې په مرسته لغمان کې 3000 کورنیو ته د تشاک پاکي او دوامداره اوبه برابرې کړي. یونیسف ویلي چې ترمځکې لاندې اوبو د رایستلو لپاره د برمو د اړتیا وړ برېښنا لپاره 400 سولاري پنلونه نصب کړي دي. یونیسف ویلي چې پاکې اوبو د خلکو ژوند ژغوري. د مسکو د هغو پلانونو په وړاندې چې په بیلاروس کې تاکتیکي اټومي وسلې ځای پر ځای کوي د نړیوالو غبرګونونه دوام لري. کیف دغه پلان غندلی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو تر څنګ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د مسکو لخوا له دغو وسلو د احتمالي کارولو د مخنیوي لپاره دي پریکنده اقدامات وکړي. ناټو پر پوتین د هغه څه په خاطر چې هغه یې د اټومي وسلو په اړه خطرناکه او غیر مسؤولانه ویناوي بللي انتقاد وکړ، او جرمني بیا د دغه اقدام د غندنې تر څنګ ویلي چې دا اروپایي ټولنې ته د اټومي وسلو د ورنږدې کولو لپاره یو اقدام دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په یوه ټویټ کې ویلي چې بیلاروس په خپله خاوره کې د روسیې د اټومي وسلو له ځای پر ځای کولو سره د اروپا امنیت ته غیر مسؤولانه ګواښ زیاتوي. خو سپینې ماڼۍ ویلي هیڅ داسې نښه نه دي لیدلی چې روسیه دې د اټومي وسلې کارولو ته چمتووالی ولري. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې په بیلاروس کې د اټومي تاکتیکي وسلو ځای پر ځای کول د اټومي وسلو د پراختیا له اوسنیو تړونونو څخه سرغړونه نه ده. هغه ویلي چې متحد ایالتونو دا کار کلونه کلونه د خپلو متحدانو په قلمرونو کې کړی، او روسیې او بیلاروس هم اوس موافقه کړې چې دغه کار به ترسره کوي. وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د خپلې کابینې دفاع وزیر یوآف ګالنت له دندې لرې کړ، په تل ابیب کې د پارېدلو خلکو اعتراضونه پیل شول. د تلویزیونونو د راپورونو له مخې په لسګونو زره کسان د نتانیاهو د پریکړې د غندلو لپاره په دې لوی ساحلي ښار کې راټول شول. د راپورونو له مخې په بیت المقدس کې بیا پارېدلو اعتراض کوونکو د نتانیاهو کور ته څیرمه یو سړک بند کړ. د هسپتاله معلومه نه ده چې په هغه وخت کې دریا بیا کلن صدر اعظم په کور کې وو کنه. خو د هغه گاونډیانو د خپل هیواد شین او سپین رنګه ملي بیرغ راپاوه. د جنوبي کوریا پاوز نن دوشنبه ویلي شمالي کوریا له خپلو ختیځو سواحلو لږ تر لږه یو بالستیک توغندی ویشتلی دی. په دې اړه چې دغه توغندي څومره مزل وکړ او نور جزئیات څه دي نور تفصیلات نه دي ورکول سوي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په وینا د روانه میلادي میاشت د شمالي کوریا لخوا اووم توغندی دی چې ویشتل کیږي. شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا د پوځي تمریناتو په بدل کې د خپلو پوځي وړتیاو شولو پروسه ګړندۍ کړې ده. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې ساعت خبرونه په مطالبو او راپورونو کې راځي. د بشري حقوقو د څار سازمان یو مسؤل وایي نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې پر طالبانو د عملي اقداماتو له لارې فشارونه زیات کړي. په افغانستان کې د بېوزلۍ پر زیاتېدو هم راپور خپرو چې د ګڼو کورنیو روژه یې سخته کړې ده. ملګرو ملتونو افغانستان کې د ناچاو د مهماتو په چاودنو کې ماشومانو ته د زیاتې مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه شولې ده. کندوز کې ګل پلورونکي وایي چې کاروبار یې خراب شوی.
تقریبا 15 لک روپۍ په دغه بخش کې په دې شیانو باندې مصرف کړي، په ګل باندې، په ګلخانو باندې، د ژمي لپاره د یخ نم ساتلي بخاري مرتي کړه. اوس دا زموږ فروشات نشته دی، وضعیتونه بیخي خراب دي.
20 دقیقې ونیز بحث د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغ ناست ورزو د خبري راپورونو برخه ته. د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخي یو مسؤل وایي نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې پر طالبانو د عملی اقداماتو لاره فشارونه زیات کړي. پاین حل کې په کابل کې پرون یو شمیر معترض شوزو او جنو په یو اعتراضیه لاریون کې د خپل حقونو لپاره ژغ اوچات کړ. نور تفصيل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د چارو یو مسؤل وای پر خزو او نجونو د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو د لری کول لپاره د طالبانو ضد کوټلو اقداماتو ته اړتیا ده. د سازمان د خزو د برخې مرستیال هیدر بار تیر ماښام ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د ځینو اقداماتو لکه د طالبانو پر سفر د بندیزونو له لارې پر هغوی فشارونه زیات کړي او هم د جنسیتي اپارټاید لپاره د قانوني او ډیپلوماتیکو پایلو یو میکانیزم رامنځته کړي. د بشری حقوقو د څار ډلې د ښځو د څانګې دغه مسؤله پر طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا د زیاتو فشارونو خبره داسې مهال کوي چې پرون یکشنبه په کابل کې یو شمېر ښځې او نجونې د خپلو زده کړو او کار د حقونو لپاره واټونو ته راووتې او د زده کړې، کار او ازادي شعارونه یې ورکول. د راپورونو له مخې د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې لخوا تنظیم شوي د دغه اعتراضیه لاریون د ګډونوالو شمیر له شلو زیاتو. د یو شمیر معترضینو په وینا دغه لاریون د کابل له پل سرخ سیمې پیل شوی خو تر خپل منزله چې د آصف مایل د نجونو د ښوونځي مخه ټاکل شوی وه ونه رسېد او د طالبانو د وسلوالو لخوا په تاوتریخوالي پای ته ورسېد. معترضو ښځو همدارنګه ادا کړې چې درې معترضانې رقیه سایی، ملالۍ هاشمي او فاطمه محمدي د طالبانو لخوا نیول شوي خو د طالبانو ویندویانو تر اوسه دغه ادا په اړه څه نه دي ویلي. له دې مخکې هم طالبانو په ډیرو دغسې مواردو کې چوپتیا غوره کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار وایي اوس د وخت را رسېدلی چې نور جادویي ډوله فکر چې ډیپلوماتان له څو میاشتو راهیسې هیله من و چې په نرمه به طالبان قانع کړي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي پای ته ورسیږي. له دې سره سره چې د طالبانو مسؤولو چارواکو په دې اړه چې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره به آیا ټول نجونې پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي هیڅ هم نه وویل، خو یو شمېر نجونې بیا هم په دې هیله ښوونځیو ته لاړې چې ګوندې طالبان به یې پرېږدي چې خپلو ټولګیو ته لاړې شي خو نیمه خوا بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو لخوا د دوم پرله پسې کال لپاره له شپږم ټولګي پورته پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې نړیوالو بیا هم تند غبرګونونه ښکاره کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې وویل چې دا اقدام د میلیونونو نجونو خوبونه او هیلې په اوبو لاهو کوي او هم افغانستان له نورې بېوزلۍ او زیانونو سره مخامخوي. خو پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو په وړاندې یو اقدام چې یو شمېر لوري جدي اقدام بولي هغه د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې د اروپایي ټولنې هغه اقدام و چې د طالبانو پر دو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهي عن المنكر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی ولګول د غبندیز لمخبه دوی ته د سفر لپاره ویزه نه ورکول کیږي او که په دې ټولنه کې شتمنی لري هغه به کنګل کیږي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، نجونې او ښځې له منځنیو ثانویو او لوړو زده کړو منع کړي او همدارنګه په غیر دولتي مؤسسو کې پر ښځو د کار کولو پر بندیز سربیره په هغوی له محرم پرته له کوره بهر پارکونو او نورو تفریح ځایونو او حمامونو ته پر سفر هم بندیز لګولی دی.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کابل ښار یو شمېر خیاطان وایي د تیرو کلونو پرتله په سږنۍ روژه کې د دوی کارونه بې خونده سوي دي. دوی وایي په تیرو کلونو کې به د روژې له پایله دوی نور کارونه نه اخیستل، خو سږ کال محدود شمیر کسانو د کالو جوړولو فرمایش ورکړی. دوی د دې دلیل د خلکو بد اقتصادي وضعیت بولي. نرګس مومند حسنزی په دې اړه راپور لري.
د معروف شل کاله وشول چې د کابل په کارت پروان سیمه کې د نارینه و د جامو ګنډلو یا خیاطۍ دکان لري. دی وایي په خوای د روژې په میاشت کې کارونه ډیر ښه و. روژه کې به دوی آن پوره میاشت کور ته نه تلل او شپه او ورځ به دکان کې جامې ګنډلې، خو په خبره سږ روژه کې کار ډیر سوړ دی. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
موږ د کاروبار ډیر کش درلود، نو بالخصوص د موږ اخترو کې او نوروز کې دومره به د موږ کارونه زیات چې د اختر شپه ورځو کې یو میاشت یو نیمه میاشت موږ بیخي کور ته نه راتللو په دکان کې کار کول. د هغه وخت نه چې د موږ نوی حکومت راغلی ده، د حکومت سره د موږ کاروبار ډیر ضعیفه سوی ده. موږ اته خپل دکان کراوې نه سو پوره کولی. بل د برق موږ پسې راځي، مالیات راځي موږ پسې، جواز راځي موږ پسې، امر د فعالیت راځي موږ پسې. موږ دغه مصارف نه سو پوره کولی. چیرته پاتې سو چې موږ خپل ځان لپاره ګټه پاتې سي یا موږ خپل فامیل پکې وچلو.
نه دېرش کلن ضیاءالله بیا د کابل په کارتیناو سیمه کې د ښځو او ماشومانو د جامو ګنډلو دکان لري. دی وایي په خوای د روژې په میاشت کې کارونه ډیر ښه و. روژې ته به چې لس ورځې پاتې وي نور به د خلکو لخوا د جامو ګنډلو فرمایشونه بس کړل، خو په خبره سږ روژه کې کار ډیر سوړ دی. دی وایي
اوس کارونه بیخی ډیر ضعیفه سوي دي. مخکې به دا وختو کې سی و د روزې دا وخت روزې کې به موږ د اختر دپاره بیخي لس ورځې روزې ته پاسې موږ کار نه اخیستل. اوس نن کارونه بیخي نشته، کومه جوړه موړه که راسي موږ اوس باور که سي بیخي حتی بیخي کرایه دوکان اوس نسو پوره کولی.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي نه پخوانی زړه ور پاتې دی او نه اقتصاد چې اختر لپاره ځانونه او یا هم خپلو ماشومانو ته جوړی جوړی کړي. وایي دا وایي پخوای دنده درلوده او په شوق به ځان او لورګانو ته اخترونه کې جامې جوړولې، خو په خبره اوس هغه پخوانی وضعیت نه دی پاتې.
یعنی عید می آمد رمضان
اختر یا روشه بچه راتله چمتو علی به مورتنی و اوس نه خوشحالی نه آمده گیشته، زکه اقتصاد مو خراب ده، اقتصاد مستفر در رسیدلی. نو بخوا با مو کالی مخکی لمخکی خیات تورودن، زکه روز تا بخیات نخیستل، خوز هیت هم نشته، بیکار بیروزگار کور که ناستی و پرس مو بندی بند شوی.
همه چی سر ما بند شده.
ده کابل بل اوسیدون که رشاد هم ور تخبر کوی.
روژه ته هم تیارینی و روز تل روژه به ما اختر تیارینی و کالی به ما کول. نو اوس فعلا اقتصاد ما ډیر زیات خراب سوی ده، زه نشم کولی اختر لپاره تیاری ونیسم کالی یا هم کومبل خالی وکم. کالی خو لرې خبر ده، تا د خپل د خوراک لپاره هم په ستونزه کې ګیر یم.
د یادونه دي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره ډیرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. بیکاري او بیروزګاري ورځ تر بله لمن غوړوي.
facebook.com/azadiradio
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف افغانستان کې د ناچاو د مهماتو په چاودونو کې ماشومانو ته د زیاتې مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې د ماینونو د خطرونو په اړه ماشومانو د هغوی پالونکو او ټولونو ته د پوهاوي هڅې تیزوي. د ماشومانو د ملاتړ د اداره دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې تېره اونۍ افغانستان کې لږ تر لږه اتو ماشومان د ناچاو د مهماتو په چاودونو کې ووژل سول. نور په دې راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ناچاو د مهمات پر ماشومانو ویجاړوونکی اغیز لري. د افغانستان لپاره د یونیسف څانګې پرون یکشنبې په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې په 2022 کال له 200 زیات ماشومان له جګړې راپاتې د ناچاو د مهماتو او وسیلو په چاودنه کې مړه یا معلول شوي دي. د دې صندوق په وینا په متوسط ډول هر ورځ دوه ماشومان د ماینونو او نور ناچاو د وسیلو قرباني شوي او زیاتوي. دا مهمه ده چې د ماشومانو د ساتنې لپاره په ګډه انکار وکړو. یونیسف ویلي چې یوازې تېره اونۍ په افغانستان کې اته ماشومان د ناچاو د مهماتو د چاودنې په پیښو کې ووژل شول. د دې ادارې په وینا دوی هغه مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ چې له دغو وسیلو سره یې لوبې کولې یا یې زړې وسپنې د خرڅلاو لپاره راټولولې. یوه پیښه د تېرې چهارشنبې په ورځ بدخشان ولایت د تګاب کشم ولسوالۍ په شهیدګان کلي کې هغه مهال رامنځته شو چې څو ماشومانو چې یو لاسي بمې موندلی او هغه له نورې وسپنې سره د پلور لپاره لیږدوه پرې وچاودېد. په دې پیښه کې د چارواکو په وینا دوه ماشومان ووژل شول او پنځه نور ټپیان شول. تر دې پیښې درې ورځې وړاندې په غور ولایت کې د لاسي بم چاودنې په ورته پیښه کې پنځه ماشومان او د هغوی مور وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د ماینونو د خطرونو په اړه د پوهاوي هڅې تیزوي تر څو ماشومانو د هغوی پالونکو او ټولنې ته په دې برخه کې زده کړې ورکړي. یونیسف همدارنګه ویلي چې د هغو کورنیو او ماشومانو به چې ماین چاودنو اغېزمن کړي رواني ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ دغې ادارې ویلي چې موږ باید په ګډه د ماین پاکۍ د هڅو ملاتړ وکړو، د ماینونو د خطرونو له پوهاوي او هم له اغېزمن شوو قربانیانو سره مرسته وکړو. د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس له دې هېواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمېدو په ترڅ کې د ماین پاکۍ په برخه کې هم مرستې کمې شوې دي. په تېرو څه باندې شلو کلونو کې د جګړو د مختلفو لورو لخوا ډېرې ځمکې پر ماینونو پوښل شوي چې د کارپوهانو په وینا پاکولې کلونه کلونه وخت او مالي سرچینو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2008 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې چې دې ادارې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ثبت رسمي پروسه پیل کړې، په دې هېواد کې د جګړو له امله لږ تر لږه 1,043 ولسي وګړي وژل شوي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د یو شمیر شرکتونو خاوندان او ملي سوداګر د روژې په مبارکه میاشت کې اړو کسانو ته خپلې مرستې په انفرادي ډول ویشي. د دې خونی یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه مرستې په خو د سوداګری او صنایع خونی د سخاوت صندوق لاري راټول او ویشل کړي. خود طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته سوداګر خپل مرستې په انفرادي توګه ویشي.
او کله کوټه راځم ورته چې یو ورته ماتره کې چې دغه روزمات کې پس روزمات کې ځانته ته کوم ویچ کوم.
زینب د کابل خر د شپاړسمې ناحیې اوسیدونکې او د څلور کسیسې کورنۍ سرپرسته ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې روغ دی او ماشومان یې واړه دي. سره له دې چې ناروغه ده خو باید کار وکړي ځکه اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
رمضان کې شلمې لپاره خو ملک هیڅ شی پیدا کېږي سر ماښام لپاره پروس کالې د غلو اختر کوړه کوي اختر خدای مې د غاړې نه باندې د اولمپیک سره چارای مې نه بس سره د سپینې بنگلاديشې بریز راکړې دي شولې
په مزار شریف کې د یوې بې وزلې کورنۍ سرپرست نجیبه وایي چې د روژې ورځې په ډېرې سختۍ تېروي.
د روژې په تېرو څو ورځو کې مو هیڅ څه نه دي پخه کړي. ژوند په همدې ستونزو تېرېږي. خوراکي توکو ته سخت اړتیا لرم.
په افغانستان کې د خیریه مؤسسو یو شمېر مسؤلین وایي چې د اړو کسانو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي. په کابل کې د امام جاوید خیریه مؤسسې مشر سمیم نوري ازادي راډیو ته وویل
لبه د مرغه موږ سره شته مرستې د هغو کسانو لپاره چې موږ ته مراجعه کوي کافي نه دي. موږ ته هره ورځ 300 زنګونه راځي خو ظرفیت کم دی.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین چې د دې خونې د سخاوت صندوق له لارې له اړمنو کسانو سره په ځانګړې توګه د روژې په میاشت کې مرستې کولې وایي چې اوس دغه صندوق فعال نه دی او سوداګر به په انفرادي ډول له اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. د دې خونې د مدیره بلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
په خو موږ صندوق سخاوت لرو په هغه کې به تجارانو پیسې اچولي او دا غي نه به موږ مستقیما توزیع کول د اتاقونو د لارې نه وسه تجاران دا دوه کال کېږي چې په خپل مستقیما کومک کوي.
خغلی الکوزی د دې کار لامل د سوداګرو د عاید کموالی ښیي او وایي شرکتونه له بېوزلو کورنیو سره د خپل توان تر حده مرسته کوي. د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنه هم وایي چې سږکال به د روژې په میاشت کې خپلې مرستې په اړمنو کسانو وویشي. د دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل
دا مرسته په انفرادي شکل باندې ده. هر صراف یا تاجر خپل ځان ته لیست نیولې دي، خپل نفر ورته معلوم دي، مستحق اشخاص ورته معلوم دي او غواړي چې په انفرادي ډول د هغوی سره خپله مرسته وکړي.
د یادونه ده چې د روژې میاشت پر رسیدو د کابل پر سړکونو د بې وزلو کسانو شمېر ډېر شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمېر 8.3 میلیونو ته لوړ شوی دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي که دغه سازمان خپله غوښتل شوې 90 میلیونه ډالره بودیجه ژر ترلاسه نه کړي، راتلونکې میاشت 9 میلیونه افغانان به له مرستو بې برخې شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغانستان کې یو شمېر هنرمندان او انځورګران وایي چې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د دوی د انځورونو د خرڅولو بازار سوړ شوی او له کبله یې دوی خپلې ګالاریانې تړلي او اوس بیکاره ګرځي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د نندارتونونو د نشتون تر څنګ اوسنی حاکم وضعیت د دوی نقاشي محدوده کړي او دوی نسي کولی چې څیرې انځور کړي. نور جزئیات د ثنا کاکړ په راپور کې.
انځورګر بهرنګاتی چې په کابل او هرات کې هنري فعالیتونه درلودل وایي اوس مهال په افغانستان کې د هنر وضعیت ښه نه دی او هنرمندان نشي کولی چې هنري فعالیتونه ولري او له دې لارې عاید ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
فروش تابلوها معمولا در دوران جمهوری خوب بود.
د جمهوریت پر مهال د انځورونو خرڅلاو خو موږ یو ګالری درلود یا مو فرمایشونه درلودل یا به موږ انځورونه پلورل. مو کولای شول چې و نسبی عاید ولرو. کله چې طالبان واته ورسېدل بازار سوړ شو او زه دې ته اړ شوم چې ګالری وتړم.
دوسیه ما بعد از دوران طالبا ما مجبور شدیم ګالری خو رو بسته کنیم.
ښاغلی اتی وایي چې په کابل او نورو ولایتونو کې یو شمېر نور هنرمندان هم پیژني چې په ورته حالت کې دي او له خپل هنر څخه هیڅ عاید نه لري. دا په داسې حال کې ده چې پخوا به خلکو د فراغت، کار او کلیزو په مراسمو کې یو بل ته هنري انځورونه ډالۍ کول، خو اوس د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت له امله جشنونه کم شوي دي او د دې انځورونو د پلور او پیر بازار سوړ شوی دی.
فضا برای ما خیلی بهتر بود، خیلی باز بود، ما میتونستیم کارهای خود در نمایشگاه بگذاریم بفروشیم.
در هرات ولایت یو انځورګر چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې له لسو کلونو راهیسې د ریالیزم په سبک انځورګري او نقاشي کوي. نوموړی زیاتوي پخوا یې په کورنیو او بهرنیو نندارتونونو کې برخه اخیستې او ان په نړیوالو سیالیو کې هم ګډون درلود، خو اوس د نندارتونونو او د نقاشیو د خرڅلاو فرصت د نشتوالي تر څنګ پر هنرمندانو نور بندیزونه هم لګول شوی دی.
نه تنها در شرایط فعلی کار هنری تابلوهای
په اوسنیو شرایطو کې نه یوازې دا چې زموږ انځورونه نه پلورل کیږي بلکې موږ په اوسنیو شرایطو کې هنري کار نشو کولای. طالبانو د انسانانو د مخونو انځورول حرام اعلان کړل. کله چې هنر سانسور شي هنرمند نشي کولای خپل نظر د هنر له لارې بیان کړي او اعتراض وکړي. دا نور هیڅ ګټه نه لري.
په وضعیت را میبینی و واکنش نشان میدی.
د دې هنرمندانو د ادعاو او دا چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په افغانستان کې د هنرمندانو د اثرو د نندارتونونو جوړولو او پلورلو لپاره څومره زمینه برابره کړې ده ومو غوښتل چې په دې اړه د یاد وزارت لوایان عبدالمتین خانی وپوښتو، خو نوموړي د ژمنې سره سره د راپور تر خپرېدو ځواب رانه کړ. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته زیات شمېر هنرمندان او انځورګران هم له افغانستانه ووتل او هغه هنرمندان چې په افغانستان کې ژوند هم کوي د خپلو هنري اثارو د خرڅلاو د کموالي له امله ډېر کم هنري اثار جوړوي.
که ماشوم واکسین کړی ګزاڼ یې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزاڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي. د کونړ اوسیدونکي د روژې پر مهال له بیروزګارۍ او بېوزلۍ څخه شکایت کوي. د دوی په خبره چې په تیرو روژو کې به یې د سرخوان یو څه شو او ګزاره یې کېده، خو په روانو روژه کې اقتصادي حالات یې دومره خراب شوی چې د ډیرو ابتدایي شیانو د رانیولو وس هم نه لري. د ازادي راډیو خبریال ورباندې راپور جوړ کړی.
دیرش کلن محب الله د مرکز اړوند تیشي کلي اوسیدونکی دی. وایي اقتصادي حالات یې د پخوا په پرتله زیات خراب شوی او په کور کې دومره څه نه لري چې پرې روژه ماته کړي.
بچی مې دي جامې نه لري، بوټان نه لري، نو ډېر اقتصادي مشکلات سره مخامخ یستو. لکه مزدوري نشته، بل شی نشته. چې مزدوري نه زه د کوم ځای نه پیسې پیدا کړم او چې مزدوري موږ به مزدوري وکړو. بل کاري خو دا وخت چې مزدوري به مزدوریانې به وي نو خلق با روجی له بچیا غستل غوس ولا اچ یم مشترم بچو کوم ډیر فخر سم مخامخی چیر سنشت از سی بچوله پچیا واخلو مخامی د پچیا واخلو چیر اس پیدا شی مو با روجامات چیا واخ چنین نو بس وبو سر روجاماتونو
دا یوازی محب الله نه دی چی پروژه کی د پیسو د نشټوالی پوجه ستونزې زیاتی شوی بلکې داسې ډېر کورنۍ شته چې سرپرستانو یې دندې له لاسه ورکړي او نن سبا نورو ته محتاج دي. شفیع الله په مرکز اسدآباد کې د تازه ترکاریو پلورلو هټۍ لري. وایي زیات کسان د سبزی واخستلو وس نه لري، ډېری وختونه یې د ګټې په نیت راوړي شیان خراب شي او دوی ته زیان رسیږي، چې همدې کارې دکانداري کمزوري کړې ده.
اوس د اقتصادي ستونزې ډېرې دي، د خلکو وضعیت خراب ده. وس که څوک چارک ټماټر اخلي راځي وای چې نیم چارک ټماټر راکا، نیم چارک هم د چا وسنه کې داسې خلک راشه و چې د لس روپو راکا. زمونږ هغه سره گزاره نه کیږي د لس روپو چې ټماټر او چارک واخلي، موږ ته یو پنځه روپۍ پاتې شي، او که د لس ورکو نو اوس کومه پایده موږ ته نه را رسیږي. زمونږ هم اقتصادي ستونزې زمونږ هم ډېرې دي، سودا کمه خرڅېږي او کور هم غټ دی، مصرف هم زیات دی.
د دوی په وینا چې کومې مرستې د غریبو او بې وسو په نوم راځي، هغه هم ډېرې مستحقو کسانو ته نه ورکول کیږي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي حکومت د خوراکي موادو د بیو ټیټولو لپاره په یادو توکو مالیه کمه کړې ده، او همداراز د نرخونو کنټرول هڅې پیل کړې دي چې ورسره د تیر کال په پرتله خوراکي توکي ارزانه شوي دي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
روجې نه مخکې نرخنامه وټاکلې د غوښې هم دغه شان خوراکي ټولو شیانو بیا د هغې نظارت کوي. الحمدلله په سلو کې د اتیاو شیانو دغه قیمتونه چې دي هغه ښه شوي دي. کوم یو ملک چې یو ځل قیمت ته یو شي بره لاړ شي، بیا هغه هېڅکله په کتن دی راغلی. دا سبسې پټرول واخله، دا سبسې ګاز واخله، دا سبسې نور شیان واخله. الحمدلله دلته دغه ټول شیان دا رمضان نمخ کې یعنی په خطر راغلي دي او نور هم په خطر روان دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک پروژه کې له غربت او بیوسۍ سر ټکوي چې په افغانستان کې تیرو جنگونو په لسګونو زرو کورنۍ څخه د کار او ګټې وټې سرونه یا خستي او یا هم مالول کړي، او راغلي بدلون بیا په سلګونو زره کسان بې روزګاره کړي چې اوس ټول له ورته ستونزو سره مخ دي.
په کندز کې ځینې ګل پلورونکي د خپل کاروبار له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ګلانو د روزنې او پالنې مینوال کم شوي او د دوی کاروبار هم ټکنی شوی دی. ګل پلورونکي وایي اقتصادي ستونزې، بیکاري او له هېواده د خلکو وتل هغه اسباب دي چې له کبله د دوی پیرودونکي کم شوي دي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
په کندز کې یو شمیر ګل پلورونکي وایي چې د ګلانو د پیر پلور کاروبار اویا سلنه کم شوی دی. د دوی د خبرو له مخې چې پخوا د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و او د خلکو ترمنځ د ګلانو رانیولو شوق ژوندی و، خو اوس اقتصادي ستونزې او بیکاري هغه لاملونه دي چې له امله یې خلکو د ګلانو له روزنې او پالنې څخه لاس اخیستی دی. عزیز الله چې د کندز ښار د ګلانو او نیالګیو په مارکیټ کې د تازه ګلانو دکان لري، هغه وایي ساشکال د دوی کاروبار پیکا او بې خونده شوی دی.
او که دا رقم زمونږ وضعیت نو مجبور مونږ تغییر د مسلک یا خپل یو مسلک بدل کړو، بل شکار شروع کړو. دا تر کله پورې مونږ تقریبا 15 لک روپۍ په دغه بخش کې په دې شیانو باندې مصرف کړي، په ګل باندې، په ګلخانو باندې، د ژمي لپاره د یخ نم ساتلي بخاري مرته کړي ده. او اوس دغه زمونږ فروشات نشته، د وضعیتونه بیخي خراب دي.
د ګل پلورونکو په وینا چې تیر کال د ژمي په موسم کې د سړې هوا له امله ګلخانې یخ وخلي او دوی ته زیات مالی زیان اوښتی دی. 50 نور محمد په کندز ښار کې د ګل پلورنې دکان لري. هغه آزادۍ روډې ته وویل
فصل زمستان کې یخبندي بود او تمام ګلاو امی ګلای
نه ژمي په موسم کې یخې څپې زمون ټول ګلان لمنځه یوړل. ګل پلورونکو ته په لکونو افغانۍ زیان ورسېده. سږ کال دغه ګلان موږ له ننګرهار، کابل او له نورو ولایتونو راوړي دي او دا موږ ته قیمت تمام شوي. اوس چې بیا کوې څوکې نه اخلي.
دوی د کندز د کرنې او مالدارۍ له ادارې غواړي د ګلانو د روزنې او پالنې د ودې په هدف دوی ته معیاري ګلخانې جوړې کړي، ترڅو د ژمي په موسم کې متضرر نشي. یو بل ګل پلورونکي خیر الله آزادۍ روډي ته وویل،
مو ګله کې از بیرون میارم تقریبا بشو بارزش
دا ګلان موږ له نور ولایتونو څخه راوړو او موږ ته قیمته تمامېږي. پروسه کال دغه یو ګل موږ په 50 افغانۍ پلور، خو سږ کال د دې ګل قیمت 150 افغانۍ ته لوړ شوی دی. کوم ګل تمیاري ګلخانی ولرو مو کولای شو هم دا ګل په 50 افغانۍ وپلورو.
بلخوا د ګلانو یو شمیر شوقیان بیا وایي د نورو کلونو په پرتلا ساش کال د ګلانو بیه درې چنده لوړې شوې دي.
ازادي رادیو ته غوږ یست. له دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې ونیز بحث پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. افغانستان له پاکستان څخه د دریو شل اوره مسابقو تاریخي لوبلړۍ وګټله. پاکستان په دویمه لوبه کې تیر شپه د 121 منډو هدف ټاکلې و چې افغان لوبډلې د لوبې په وروستي اور کې د دریو وکټو په سوځېدو سره دا هدف پوره کړ. دا لومړی وار دی چې دواړه هیوادونه د نړیوالو شل اوره سیالیو لوبلړۍ کوي. افغانستان په لومړۍ لوبه کې هم پاکستان ته په شپږو وکټو ماتې ورکړې وه. دواړه هیوادونه به د دې لوبلړۍ دریمه سیالي نن شپه ترسره کړي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار اداره یا سیګار وایي د امریکا متحده ایالاتونه تر اوسه له افغانستان سره د بشري مرستو تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکی پاتې سوی. سیګار پرون په څو ټویټونو کې ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا د شمیرو له مخې په تیر 2022 کال کې له افغانستان سره د بشري مرستو د پروګرامونو په برخه کې 3.2 میلیارد ډالرو او وړم 2021 کال کې هم د 2.2 میلیارد ډالرو مرسته شوې ده. د سیګار په خبره متحده ایالاتونه په دوړو کلونو کې لوی مرستندوی پاتې شوی. تیر کال یې 640 میلیون او وړم کال یې 440 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې که له افغانستان سره بسپنه کمه سي په دې هیواد کې به لوږه پراخه سي. ملګرو ملتونو پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د مرستو د کمیدو په نتیجه کې روانه میلادي میاشت افغانستان کې لږ تر لږه له 4 میلیون وګړو سره د ژوند ژغورنې مرستې کمې سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام تیره اونۍ خبرداری ورکړی و چې د نړیوالو د بشري مرستو د نه دوام په صورت کې به په دې هیواد کې لوږه ډیره پراخه سي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی ازادي رادیو ته ویلي چې پروګرام په پم کې لري په اپریل میاشت کې 1.5 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالی سرچینې په واک کې ور نه کړل سي یوازې به 4 میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. دې پروګرام ویلي چې 93 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په لغمان کې په سلګونو کورنیو لپاره د تشاک د پاکو اوبو د برابرولو خبر ورکوي. یونیسف پرون یکشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د سویډن د نړیوالې پراختیا د ادارې په مرسته لغمان کې 3000 کورنیو ته د تشاک پاکي او دوامدار اوبه برابرې کړي. یونیسف ویلي چې ترمځکې لاندې اوبو د رایستلو لپاره د برمو د اړتیا وړ برېښنا لپاره 400 سولاري پنلونه نصب کړي دي. یونیسف ویلي چې پاکې اوبو د خلکو ژوند ژغوري. د مسکو د هغو پلانونو په وړاندې چې په بیلاروس کې تاکتیکي اټومي وسلې ځای پر ځای کوي د نړیوالو غبرګونونو دوام لري. کیف دغه پلان غندلی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د مسکو لخوا له دغو وسلو د احتمالي کارولو د مخنیوي لپاره دي پریکنده اقدامات وکړي. ناټو پر پوتین د هغه څه په خاطر چې هغه یې د اټومي وسلو په اړه خطرناکه او غیر مسؤولانه ویناوي بللي انتقاد وکړ، او جرمنی بیا د دغه اقدام د غندنې ترڅنګ ویلي چې دا اروپایي ټولنې ته د اټومي وسلو د ورنږدې کولو لپاره یو اقدام دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په یو ټویټ کې ویلي چې بیلاروس په خپله خاوره کې د روسیې د اټومي وسلو له ځای پر ځای کولو سره د اروپا امنیت ته غیر مسؤولانه ګواښ زیاتوي. خو سپینی ماڼۍ ویلي هیڅ داسې نښه نه ده لیدلې چې روسیه دې د اټومي وسلې کارولو ته چمتووالی ولري. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې په بیلاروس کې د اټومي تاکتیکي وسلو ځای پر ځای کول د اټومي وسلو د پراختیا له اوسنیو تړونونو څخه سرغړونه نه ده. هغه ویلي چې متحده ایالاتونو دا کار کلونه کلونه د خپلو متحدانو په قلمرونو کې کړی او روسیې او بیلاروس هم اوس موافقه کړې چې دغه کار به ترسره کوي. وروسته له هغه چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپل کابینې دفاع وزیر یوآف ګالنت لدند لری کړ، په تلبیب کې د پاریدلو خلکو اعتراضونه پیل شول. د تلویزیونونو د راپورونو لمخې په لسګونو زره کسان د نتنیاهو د پریکړې د غندلو لپاره په دې لوی ساحلي شار کې راټول شول. د راپورونو لمخې په بیت المقدس کې بیا پاریدلو اعتراض کوونکو د نتنیاهو کور ته څیرمه یو سړک بند کړ. دا معلومه نه ده چې په هغه وخت کې 3 کلن صدر اعظم په کور کې وو کنه، خو د هغه گاونډیانو د خپل هیواد شین او سپین رنګه ملی بیرغ راپاوه.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نوروز یا د نوی هجری لمریز کال لومړی ورځ په افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادونو کې د لمانځنې تاریخي قدامت لري. دغه ورځ د مصر قبطیان هم لمانځي او د عراق او ترکیه کردان هم ورته له شور او زوګه ډک ځانګړي مراسم جوړوي. د نوروز د لمانځنې تاریخ شاوخوا 3000 کاله پخوا زمانې ته رسیږي. د تاریخي اسنادو او استرو لمخې د لومړي ځل لپاره د سیمې یو پاچا جمشید د نوروز لمانځلو بنسټ کې خود. په افغانستان کې یو شمیر دینی علما بیا د دغه ورځ لمانځل له اسلامي پلوه ښه نه بولي او وایي دا هغه جشن دی چې زردشتیانو یا د اسلامي نصوصو لمخې مجوسیانو لمانځه. طالبانو هم واک ته رسیدو وروسته د نوروز جشن رسمي لمانځل بند کړل او په دې تړاو عمومي رخصتي هم لغوه کړه. دا چې اوس د دغه جشن رنگونه څه ډول دي، لمانځل او نه لمانځل څه ګټې او زیانونه لري، له تاریخي پلوه د نوروز ارزښت په څه کې دی؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د پوهنتون استاد خوانی همت او حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سیدی. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه بحث وکړو، همت صاحب ته ورځو. همت صاحب، تاسو مهرباني وکړئ په سر کې د نوروز په تاریخي ارزښت باندې لکتم شي. له تاریخي پلوه د نوروز قدامت څومره پیړۍ مخکې وخت رسیدي؟
ډیره زیاته مننه لیدین چې تاسو ته د خپل ملماته دا کومو اړوندونکو ته سلامونه مې کیږي. په دې لاسي خبرات مو ترجمه ما کړې کړي. لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې هم یادونه وکړه، د نوروز تاریخي جشن په دغه سیمه کې افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او حتی د عربي سیمې ځینې هېوادونه لکه عراق، سوریا، همداسې ترکیه دغه هېوادونه په برخه نیسي خورا ډېر قدامت لري. نو په دې خاطر دغه کې ځینې تاریخ لیکوالان او پوهان ډېر دقیق په توافق نظر نه لري. ځینې لیکونکي چې هغه په فردوسي شاهنامه باندې او طبري تاریخ باندې یادونه کوي، هغوی دغه جمشید چې تاسو یې نوم واخیسته د آریایي شاهان الجمعه څخه و د دې بنسټګر بولي. البته خوځینه بیا د هخامنشي شاهانو کورشتبیس د دې بنسټګر دي. په هر لحاظ تاریخي مخینه تقریبا 2500 یا 3000 کاله پخوا لووس نه او نیمه کاله یا زر کاله شاوخوا پخوا له میلاد نه داسې حسابېږي.
بله،
خو هغه د دې احساس موږ تاسو په دې سیمه کولای شو دغه فردوسي شاهنامه او فردوسي تاریخ ته چې هغوی یې جمشید لومړی هغه واکمن د وخت د آریایي واکمنۍ یې بنسټګر بولي. البته وروسته کې هم نورې امپراتورۍ چې راغلي، نور شاهي دورې چې راغلي په مختلفو دولونو په ځینو توپیرونو باندې په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کیږي. مثلا په افغانستان او پاکستان کې هیوادونو کې دغه پیوه ورځ کې دا ډېر هغه کم وخت باندې لمانځل کیږي، لکه یوه ورځ لمانځل کیږي. ولې په ځینو هیوادونو کې لکه ایران شو، په دغه هیوادونو کې ګټه لکه ډېر وخت ورکوي، څو ورځې لمانځي. د دوی دلته په دې هیوادونو کې لکه په افغانستان کې نظر دا ده چې دا د کار لومړۍ ورځ ده او لومړۍ لمانځل کیږي، ولې هلته نظر دا ده چې نه، دا د لومړی فصل ده، نو بیا زیات وخت لمانځل کیږي. په هر لحاظ ډېر تاریخي مخینه لري او کلونو کلونو کورنۍ، ټولنې، حتی دولتونه په ځینو وختو کې دغه ورځ لمانځي. البته دی دولتونو د جوړښت، دولتونو د هغه ایدیالوژیک نظر او پالیسي په اساس متفاوت دي، ولې کورنۍ او ټولنې ولسونه په مسلسل ډول هغه وخت تر اوسه دغه ورځ لمانځي او په دې کې خوښي کوي، یا بل کورونو ته ځي او یا دلته مبارکي ورکوي.
بله همت صاحب، تاسو چې دغه کومې تاریخچې ته اشاره وکړله او د نوروز په اړه یو څه معلومات چې ما وکړل، د نوروز د جشن المانزل له اسلام هم شاوخوا زر کال مخکې المانزل کېده، یا دغه دود او دستور هغه مهال و چې د نوې کال په مناسبت به دوی خوشحالي کولې. هغه مهال ریخه یا د المانزل ریخه عبادتي باندې درلوده او کنه دا د طبیعت یو جشن او هڅ له عبادتو سره کوم تړاو نه درلوده؟
اصلا دغه د نوروز کلمه که تاسو په ډکشنری کې هم وګورئ، دا یو نوې ورځ او تعبیر یې همداسې کېږي چې دا د کال ورځ ده، او د دې لپاره چې یو نوی کال پیل شوی ده په همدې اساس لمانځل کېده. او د دغو شاهانو هغه په تاریخي اسنادو کې هم چې شاهانو د دغې ورځ لمانځنه کړې، هغه مذهبي او دیني اړخ یې نه درلود. د دې لپاره چې طبیعت نوی شوی او کال نوی شوی لمانځنې کېدي، او ډېر یې هم په تاریخي اثارو کې چې راغلي دي، د لمانځنې داسې شوی ده چې په کښت او د نوي فصل لپاره پلان جوړونه او ښه حاصل اخیستلو په دغه قسم باندې لمانځل شوی، نه داسې کوم خاص مذهبي دیني اړخ لري. البته زردشتي تاریخ ته که کتنه وشي، هلته په زردشتي چې حتی له دغه رسمي تاریخ هم لږ پخوا راځي، زر کاله تقریبا پخوا له میلاد نه داسې راځي، په زردشتي تاریخ کې دغه یو څه دیني او مذهبي اړخ لري چې زردشتیانو د دې لپاره چې کور یې او د سکونت ځای پاکوو او په دې ځایونو کې د اورونو لپاره
بله. همت صاحب، تاسو د زردشتیانو تاریخ ته اشاره وکړه. په اسلامي نصوصو کې هم د زردشت کلمه واضح نه درغلی، اما مجوس کلمه فکر کوم استفاده شوې ده، او ویل کیږي چې دا پخوا مجوسیانو لمانځه. آیا همغه د مجوسیانو لمانځل فکر کوي د دې لامل شول چې د اسلامي نړۍ یو شمیر علما، په ځانګړې توګه په افغانستان کې یو شمیر دیني علما، د جشن لمانځلو ته اجازه نه ورکوي، او وایي چې مسلمانان ځان ته دوه نور اخترونه لري، او کنا فکر کوي ځینې نور مذهبي مراسم هم د دې باعث شول چې دغه علما یې مخالفت کوي؟
موږ چې دلته په کلو او په ولس سره چې دغه مسله مطرح کیږي په مساجدو کې، په دینی مراکزو کې، د دوی اصلي ریشه همغه ځای ته کېږي چې دا وایي چې دا د بشپرستان یا همده ملیسیان چې دوی ورته وایي، د دوی دیني رسم ده، او دې ته دغه دیني علما داسې د یو بدعت یا د یو دوی ایجاد سترګه ګوري او خلک پرې معنی کوي. نور تاریخ یې وروستنی تاریخ یې دلته په افغانستان کې هم د آریایانو د دورې او په ایران کې مثلا د سامانیانو د دورې، دا ډېر دوی دغه نه کوي، انتخاب نه کوي، انتخاب یې همداسې زردشتیانو او پخوا د پلیسیانو ته ورکوي. د دوی
بله کور مو ودان سلامت. او سې همت سه ورسته به استاد سعیدی سه هم استودیو سره وصل شي، هغه به له دنیا خپدي بارکه نور رڼا هم واچوي چې ولې ځینې کسان مخالفت کوي، خو په ټوله کې نوروز چې څومره معلومات دي په دې اړه باندې ویل کیږي چې دا د طبیعت د نویو رنگونو یا د پسرلنیو رنگونو د جشن دی چې اکثره په منځنۍ اسیا هیوادونو ایران افغانستان کې په همدې مناسبت ورته د لمانځل ځانګړي مراسم جوړیږي. په هر هیواد کې ځینې تاریخي ارزښتونه شته، ځینې ملي ورځې دي، د تاریخي میراثونو ورځې دي. نوروز هم له تاریخي پلوه دغه 2500-3000 کاله شاوخوا سابقه لري. اوس افغانستان نوم هم ورسره تړلی دی. د طالبانو حکومت دا 2 کاله کېږي چې د نوروز رسمي مراسم نه لمانځي، په دې مناسبت رخصتي هم لمانځه وړې ده. څه فکر کوئ دا څه ډول اقدام دی؟
اسلامی شوروی اتحاد حمله وکړه، دی شوروی اتحاد پلاو نظام من سر را رای اغو هم دیر دیگو مراسم و بلمانگل و علاقه ندر لولا او حد خواب رنگی برای وقتی بلتا نمان در بلا او دی فکر کنم لوی فرهنگی از بکتون هر حوار هر کلمه که تیری تصده دی فرهنگی از بکتون و تغییش تدریجی وي او تقریبا د ټولنې او ولس او وګړو لپاره غیر ملموسې دي. نه پوهېږي چې دا تاسیس شوي دي، تاسیس کېږي دیني تدریجي باندې، حتی نسلونه تېرېږي چې تاسیس کېږي. نو که یو دم تاسیس کېږي بل ته ولس او هغه خلک چې مثلا د دغو ارزښتونو پلوي، دوی داسې یو احساس کوي چې هره موږ یو څه اخیستل شوي دي. زه فکر کوم دلته مهمه غدا وي چې دینی علما د ټولنې هغه آگاه قشر هر څومره چې دلته دغه فرهنګي او بصیرت زیات وي، د دغه ټکرونه منځته نه راځي. خلک ځان بیګانه نه احساسوي چې یاره موږ د دولت نه یو، دولت زموږ نه ده، زموږ فرهنګي ارزښتونه نه دي کولاندې شوي، زموږ فرهنګي ارزښتونو ته په درنه کتل کېږي. زه فکر کوم دا کوي د دغه تشویش ته ځای نه وي، خلک نه په تشویش کېږي، ولکه یو دمي دغه تغییر جازي او یو دمي خلک پرې منې کېږي، بیا خلک یو څه ځان بېګانه احساسوي. د دې پر ځای باید عامه پوهاوی ډېر شي په دې برخه کې، مسئولین باید لاس په کار شي او خلکو ته دا پوهاوی ورسوي. یو مسله ډېره بله مهمه هم دلته ده چې خلک څه فکر کوي، یعنی دین اول ورپسې کلتور، که کلتور اول ورپسې دین. نو که چېرې دغه مسله مطرح شي او خلکو نه وپوښتل شي، زه فکر کوم دا د حل لاره لري او دې ته به ضرورت نه وي چې دلته یو اختلاف نظر پیدا شي.
او کور ودان ډیره مننه، سلامات اوسئ. البته طالبان په ټوله کې وایي چې دوی د نوروز جشن لمانځل لمانځه وړي دي په رسمي ډول، خو طالبانو دا ویلي چې کچیرته ولسونه خلک د نوروز په اړه باندې ځینې دودیزې میلې نیسي، ځینې لمانځنې مراسم جوړي، دوی مخالفت نه کوي. خو راپورونه وایي چې د نوروز د جشن رنگونه پیکه شوي دي، د ګلغونډۍ تپې ته به چې پخوا د نوروز نه مخکې ورځو کې خلک ورتلل، هلته اوس د خلکو ورتګ کم شوی. په مزار شریف کې به چې د ګل سرخ میله جوړېدله، دغه راز به د جنډې پورته کولو مراسمو، هغه مراسم اوس یو څه پیکه شوي دي. په ظاهره یې همدغه ده چې طالبان په رسمي ډول نوروز نه لمانځي، نو خلک هم لمانځلو ته ډیر زړه نه ښه کوي. په هر حال همت صاحب تاسو خبرې پې وکړې چې د تاریخي ارزښتونو ساتل څومره د یو هیواد د تاریخي بډاینې لپاره مهم دي. دغه د نوروز جشن په ټوله کې د بزګرو لپاره څه پیغام لري؟ تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په تاریخي ارزښتونو کې یو ارزښت دا و چې څنګه د کال د حاصل ټولولو لپاره پلان جوړ شي. افغانستان هم د اقتصادي پلوه اوس په یو بیوزله هیواد بدل شوی دی، څومره دلته زمينه سازي د دې لپاره باید وشي چې بزګر پوی کړ چې په داسې ورځ مثلا نور مراسم داسې جوړ شي چې له مذهب لري وساتل شي، اما چون د کال او د فصل د شروع اول ورځ ده خلکو ته د حاصلاتو د ټولولو لپاره عامه پوهاوی ورکړل شي او بزګرو ته په دې ورځ مثلا ځانګړي تخمونه یا ځانګړي وسایل ویشل سي. یعنی څنګه کولای سوچ په یو ډول دغه د نوروز جشن تازه وساتو او له مذهبي ارخونه نه یا له مذهبي زوایا و نه لري؟
او دې څه چې تم اشاره وکړه جناب لیدن ته، ما مخکې هم چې ویل چې فرهنګي ارزښتونه یا کلتوري ارزښتونه د تغییر په حال کې دي او وخت شرایط او د ټولنې اړتیا او غوښتنو د وګړو غوښتنو ته په کتو دې کې باید تغییر راځي. ما خو په یاد دي مونږ کوچني وو هغه وخت کې دغه ماشینري وسایل ډېر نه وو، خو هغه د څارویو دغه کورونه کول کنه، نو دی دلته د کوی د کولبی لپاره به معمولا زما په یاد دي چې په دغه ورځ باندې به دهقانان او غوري راوستل او په هغه باندې به کولبی کولې تر څو د فصل د زرغونولو لپاره اماده شي. زه فکر کوم دغه شیان باید تغییر شي. اوس د دې پر ځای چې مثلا خلک نوي کالي واغوندي یا لاشي جنبه اوچته کې په چې پر ځای کوم مذهبي څنګه رامنځته کوي، د دې پر ځای داسې دي کې چې خلک څنګه وکړی شي د نیالګیو کېښودلو ته دغه شي تشویق شي، د دې پر ځای چې مثلا یو بل ته مبارکي ورکړي که چېرته په کې مذهبي ستونزه رامنځته کېږي، د دې پر ځای دې خلک دې ته تشویق شي چې څنګه محیط پاک کړي، یو عمومي اشار دې وکړي چې چاپېریال پاک کړي. د دې پر ځای چې مثلا سټوډیو د دې کورو ته لاړ شي او د دې مبارکۍ لپاره او هلته ورځې شپې تېرې شي، زه فکر کوم د دې لپاره یو عمومي کمپاین وشي چې څنګه خپل محیط صفا کړو او څنګه د راتلونکي لپاره مخکې مویلې چې پلان جوړونه وکړو. دا داسې شي چې هم به فرهنګ ژوندی وساتل شي او هم به داسې یو تغییر لاړ شي چې مونږ هغه مذهبي اړخ متضرر نشي. معمولا فرهنګي ارزښتونه چې دي یا داسې وي چې وګړیز ریشه لري او یا داسې وي چې هم وګړیز او هم دیني ریشه لري، هغه چې هم دیني او هم وګړیز ریشه لري هغه کې خلک سره یې اخلي. مثلا زه یو مثال وایم، مشروعنه ته احترام دا هم دیني ریشه لري او هم وګړي یا کلتوري بشالري، نو دې کې ټول تریا کلیفي څو بل نو یې چې هغه د دنیا هم خلګي یو هغه له فرهنګي هم د دې چې د مشران د احترام نه کیږي، ولې دې دې څه مسائل دي چې د تریا د کلتور او د دې د دین یا د دنیا د ځختون پرمند یو قسم اکار یا اختلاف نظر ولې لکه د نوروز د جشن بالمنظمه. فکر کوم د دې ترمنځ باید همغږي رامنځته شي، هغه کورونه چې مثلا هغه کې دیني ارزښتونو ته کې صدمه رسېږي هغه باید دیوال شي، دا کار دښتونه نوې ایجاد شي چې په هغه کې هم ټولنې ته ګټه کوي او هم د راتلونکي لپاره
ډیره ډیره مننه همت صاحب. سلامات اوسې. باید یادونه وکړم چې زموږ بل میلمه خاغلی صلاح الدین سیدی لږ زره بخت دی، ممکن په څو شیبو کې سټوډیو سره وصل شي. راځي چې اوس یو راپور ته ورسو دا چې په افغانستان کې سکهال د نوروز رنگونه څه ډول دی، په ګلغونډۍ کې چې دا میله په خوا جوړېدله هلته د خلکو ورتاک څه ډول دی، په دې اړه راپور اورو بیرته بحث ته راستنیږو. ګلغونډۍ په خپل ارغوانو مشهور د پروان مرکز چاریکار لویدیز لورته پرته تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي، خو د میله کوونکو په خبره سکهال د 13 کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل، یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي.
نو موړې وای
سره کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي دی موهید نه خوان داخلي
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډي میله تراغله ورته خبره کوي
مخکې به ډیر خلک دلته راتل د ګلغونډي میله ته خو د تحول نو وروسته څنګه چلیدل کیږي موږ دلته راغلي او د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به موږ سه لکه مخکې غونډه به ډیر بیروبار بدلته و مګر ډیر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي نشي کولی چې دې ځایونو ته راشو میلې دپاره نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوري نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګپال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګپال را وغوښتل شي
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري چې یوه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میلهوال وي دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشاعری دی تر سره سی
د طالبانو لا بیازلی واکمنې دو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ و وړه مشاعره هم جوړه شوې و د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی باندې دې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړی
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په دیار له سوو یو نوی کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوی ده د ارغوان جشنواره چې دغه نراورسته هر کال د لمانځل کېدله تیر کال چې د احمد ارغوان جشنواره منګول مانځل چې پیغه کې موږ سره شاعران او لیکوالان د هواد دلوري او پروتو سیمسخه فرهنګي ځوانانو موږ سره کې ګډون کړو سکه هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګول خو غوړیږي نو دلته به جشنوارو جوړو او میلمانه براغوړو
خلک داسې محل تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیازلی واکمنې دوه وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تک بندیز ولګیت چې په دې سره ورته د کورنۍ ورتګ کم شوی یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر
اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري اونیز بحث 25 دقیقې ته غوږی چې د نوروز رنگونو ته ځانګړې شوی باید وایم چې زموږ د بحث یو میلمه صلاح الدین سیدی ویل چې د فتن بوختیا ورته پیدا شوی دا ونش کول چې په دې بحث کې ګډون وکړي نو موږ هم بحث د غلی سیدی له ګډون پرته مخته بوته څو شی به پاتې دی بیا هم له استاد خوانی همت سره پاتې کیګو همت صاحب په افغانستان کې د نوروز د جشن په ارزښت خبري وشوې تاسو په هلارو هم خبري وکړي چې څنګه دغه جشن ژوندۍ وساتل شي راځي اوس لږ زره تام شو تاسو د خپل سیمې د رنگونو په اړه راته وایي تاسو په کومه سیمه کې اوسئ او هلته څه تفاوت احساسوي آیا په نور کلونو کې هم د کب د میاشتې وروستۍ نیټه هم داسې وي کنه نور کله مثلا د نوروز جشنونه په هغه سیمه کې چې تاسو اوسئ یو څه زیات محسوسې دل
من په کابل کې شو په کابل کې د بازارو نه پیدا کو خصوصا په دې کې نه ځم په وخت کې دا میوي او وچه میوي او تازه میوي د دې بازار ته راغلي وي او خلکو ګڼه ګڼه ځم په زیات او د کابل هفت میوه ډیر مشهور ده او د نوروز ته د تقریبا یو راځو چې مخکې کله چې موږ بازار ته راغلو لاري د حتمیوي جوړې مری جوړې شوې دوی او هر ځای کې په بازار کې موجود دي ولې اوس چې موږ په بازار کې ګرځو تاسو ته نه دا څرګنده دي چې او نه هم هغه حتمیوي چې موږ یې څه ولته مشهور او خو د سمنک میله ده سمنک
نوشی جان کو لہذا نہ علاوہ خلق دیر پہ چاکار دل او بسی یو تاریخی نظر دا او چې چیز ته پاسی اکثر زوانان سره او هغه زوانان پی دی دی لوست سطح چیتا و نالوست و هغه سره دسی یو نظر او یا چې چیز پاسی دی کار کلوب رای را کنم خوشحال او سی تاسو دا طول کال بیا خوشحال او رو کنم
دیر دیر مندن سلامت و سی اوریدن کو دا آزادی رادیو اونیز بحث پنځه ویشت دقیقې چې د نوروز رنگونو ته ځانګړی شوی و همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمه د پانتون له استاد خوانی همت نه ډیره مننه. باید یادونه وکم چې حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سیدی هم ژمنه کړې وه چې بحث کې به موږ سره برخه اخلي، خو د بوختیاو له کبله ونه سو کولی چې